د رادیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوری السلام علیکم تر خبرونو وروسته به واوري چې د افغانستان لپاره به د ملګرو ملتونو په مرسته یو مهمه سیمه ایزه غونډه جوړ شي خبرونه ناجا صافي اوروي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري د کندهار چارواکي وایي هغه نخته چې د میوان او غورک ولسوالیو ترمنځ سیمه کې پیل شوې وه پای ته رسیدلې د کرکټ بورډ چارواکي تمه لري چې افغانستان به له زیمبابوې څخه د کرکټ پاتې څلور مسابقې هم وګټي او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر امر وکړ چې تر نامعلوم وخته پورې د امریکا ته د سوریې د مهاجرو مخه ونیول شي پوره خبرونه د کندهار چارواکي وایي هغه نخته چې د میوان او غورک ولسوالیو ترمنځ په ګرمابک سیمه کې پیل شوې وه پای ته ورسېده دغه نخته وړمه شپه پیل شوې وه چې د جمعې تر سهاره یې دوام وکړ د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ځینې وسلوالو غوښتل له هلمند ځانونه بند تیمور سیمې ته ورسوي چې د افغان قواوو پر کمین ور برابر شول
د غورک ولسوالی امنیتي مسولینو د خپل اپراتیفي معلومات پر اساس باندې د ګرمابک په ساحه کې د دوی مخته کمین نیولې وو پر دوی باندې وسلوال بریدونه کړی دي وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ جوړ لا وشته ده چې دقیق ارقام زموږ سره نسته خو یو شمیر وسلې مخابري همدارنګه چاودیدونکي توکي او موټر سایکلان امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي
د دغه نختی پاړه د دولت کومې مخالف ډلې تفسیر نه دا کړي په دې ورستیو کې د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د نختو راپورونه زیات ورکول کیږي یو ماليزي جوړه د بایسکلونو په مرسته افغانستان ته ورسېدله د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي د غخزه او خوان غوړي چې د بایسکل په مرسته خپل سفر ته ادامه ورکړي او د حج فریضه ادا کول لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي د دغه فدراسیون رئیس عبد الصادق صدیقي ازادي رادیو ته ویل نن شنبه له دغه ماليزي بایسکل ځغلونکو سره ګوري
په پام کې د چې دغه خزه او خاون چې لا هم په کابل کې دي د بایسکل په مرسته بیت الله شریف ته لاړ شي نن شنبه له دوی سره ګورم او دغه سفر ته بي خزه مینا برابر کړو پیلمن یم هر ډول امکانات چې دوی غوښتنه لري که خدای کول ورته برابر کړو
تمه کیږي چې دوی له کابل هرات او له هغه ولایت ایران ته لاړ شي د کرکټ بورډ چارواکي تمه لري چې افغانستان به له زیمبابوې څخه د کرکټ پاتې څلور مسابقې هم وګټي د افغانستان د کرکټ پرختي لوبډلې پرون د زیمبابوې د کرکټ الف لوبډلې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه دغه 50 اور نړیواله مسابقه د زیمبابوې په پلازمینه کې ترسره شوه د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی تیر شپه ازادي راډیو ته په دی اړه وویل
نومړی سیالي د افغانستان پرمختیاي لوبډلې وګټل او راتلونکو لوبو ته به هم آمادګي لري اوس په زیمبابوې په دفاعي حالات کې حرکت کوي نراغه څوک لري چې دوی یو لوب وګټي
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به دویمه 50 اور نړیواله مسابقه د یک شنبه په ورځ وشي دریمه مسابقه به د سه شنبه په ورځ څلورمه د راتلونکو جمعې په ورځ او پنځمه به د فبرورۍ پر 15 وشي د امریکا ولسمشر امر وکړ چې تر نامعلوم وخت پورې د امریکا ته د سوریې د مهاجرو مخاوني ولشي په ورته وخت کې د امر سره سم امریکا ته د ډیرو نورو اسلامي هیوادونو د خلکو په ورتګ موقتی بندیز لګول شوې ډونالد ټرمپ پرون دا پریکړه وکړه چې د جدي تحقیق او سختو اقداماتو تر اجرا کېدو پورې د دریو میاشتو په مخه د هغو هیوادونو کډوال امریکا ته نه پریښودل کیږي چې تروریستان پکې فعال دي د ډونالد ټرمپ فرمان کې دا معلومه نه ده چې کوم هیوادونه اغیزمن کیږي خو د اسوسییټډ پریس او ریوټرز اژانسونو په وینا غالبا په دې بهیر کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل شي ولسمشر ټرمپ همدارس امریکا ته د سلورو میاشتو په مخه له سوریې پرته د عراق، افغانستان او پاکستان د کډوالو بهیر هم ځندنه کړي هر کال له نورو هیوادونو 50,000 کسان په امریکا کې د مهاجرو په صفت منل کیږي د شمیره هم د ټرمپ له غوښتنې سره سم باید روان کال نیمه ترخ کړه شي د برتانیا صدر اعظم تریزا می وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو مخ د ناټو ملاتړ کوي. تر دې مخکې ټرمپ د ناټو اغیزمنتوب تر سوال لاندې راوستی و. تریزا می تېره شپه له ډونالد ټرمپ سره په ګډه خبري غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې وویل ولسمشر ټرمپ تر دې غونډې مخکې دې ته د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې سل په سلو کې د ناټو ملاتړ کوي. په ختیځ اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه د ټرمپ مخکنیو خبرو اندېښمن کړي وو. ټرمپ پخوا د ناټو تړون تر وخته تیر بللی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې غونډه کې ویلي چې لا تر وخته مخکې ده چې له روسیې د بندیزونو په لرې کېدو بحث وشي.
As far as the sanctions, very early to be talking about that.
تر وخت ډیر مخکې دی چې د بندیزونو په باب خبري وشي. خو کولای شو له روسیې، چین او ټول هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو. دا به یو فوق العاده لاسته راوړنه وي. کوم تضمین نشته. وکړای شو مثبت کار به وي.
That would be a positive, not a negative.
د مسکو او واشنگتن اړیکې وروسته له هغې خړې پړې شوې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ وکړ. تمه کېږي نن د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې ټلیفوني خبرې هم وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون په واشنگتن کې په هغه مارش کې برخه واخیسته چې د جنین د سقط پر ضد رابلل شوی و. مایک پینس د امریکا تر ټولو لوړ رتبه مقام دی چې په داسې یو مارش کې چې د ژوند لپاره لاریون نوم ورکړ شوی برخه اخلي. ښاغلی پینس راغونډ شوي و په لسګونو زرو کسانو ته په وینا کې وویل
Because of all of you and the many thousands who
stand with us in the march of the war, the people who are in the war of the war, and the people who are in America, who are in the war of the war, again in America. د ژوند لپاره لاریون هر کال د امریکا د سترې محکمې د تصمیم په اعتراض رابلل کیږي. سترې محکمې په 1993 میلادي کال کې د جنین سخت قانوني اعلان کړ. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس چې د جنین د سخت مخالف دی ویلي ولسمشر ټرمپ ورسخه غوښتنه کړې چې په دې مارش کې برخه واخلي او له دغو خلکو د دوی د ملاتړ له کبله مننه وکړه. او د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو یو مشر د شپږ څلوېښت کلونو په عمر مړ شو. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې والری بلوتوف جسد پرون په روسیه کې په خپل اپارتمان کې وموندل شو. بلوتوف په لوهانسک کې پخوا سوداګر و او په 2014 میلادي کال کې په همدې سیمه کې د بلتون غوښتونکو مشر و. د بلوتوف د مړینې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی، خو روسي رسنۍ د ځینو سرچینو په وینا وایي چې د زړه حمله پرې راغلې وه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې د ملګرو ملتونو په مرسته به د افغانستان لپاره سیمه ییز کنفرانس جوړ شي. په خوست کې قابلې فارغ شوې.
نوم مې سنابا د قابلګۍ څخه فارغ شوې یم.
نوم مې یاسمینه کاهل، زه د روفي روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ د پریغنیزنو له جملې څخه یم.
په ننګرهار کې روزل شوې نیالګي خرڅلاو ته چمتو شوې.
کوریا په کامه کې لرم چې هغه کې نارنج، مالټه، لیمو، نور زردالو، شفتالو، الوچا، بادام مختلف نیالګي مې پکې تیار کړې دي.
د زیمبابوې د کرکټ لالف لوبډلې سره د افغانستان پرمختیایي ټیم سبا لوبه کوي او بیا درې نورې مسابقې لري.
دا د دې لپاره چې د 2019 کال روان نړیوال جام ته موږ څومره نوي استعدادونه پیدا کولای شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر د خولې د بدبوي په اړه معلومات درکوي.
هغه غاښونه چې پوخ لري او پوخونه سوري سوي مصنوعي غاښونه، خولې، هغه التهابات، دا ټول کېدای شي چې عامل دی د بدبوي سي.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. افغان حکومت تملري د سیمې هیوادونو په هغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړی شي د تروریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه سلا شي. په دغه کانفرنس کې روسیه او امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال په کابل کې لیټرې رئیس سره په کتنه کې وویل نړیوال هڅه کوي له افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. میروسلاف ینچا د جمعې پر ورځ افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې وویل ملګرو ملتونو افغانستان او افغانانو ته ژمن دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستيال میروسلاف ینچا د څلور ورځني سفر له پای ته رسیدو سره جوخت د افغانستان اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو لخوا د دغه سیمه ییز کانفرنس د جوړیدو خبر ورکړ. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې میروسلاف ینچا په وروستیو کې په کابل کې له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دې کانفرنس په جوړیدو کې همکاري وکړي. په هغه غونډه کې چې له اجرایی رئیس سره یې درلوده پر دریو اساسي برخو بحث وسو. اول دا چې ملګري ملتونه هڅه کوي یو سیمه ییز کانفرنس جوړ کړي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، بریتانیا، هند او روسیا هم پکې برخه ولري. په دویم ګام کې وویل چې د ملګرو ملتونو نوی سرمنشي د تروریزم په وړاندې مبارزې ته زیات اهمیت ورکوي او ویلي دي چې په دې برخه کې به له افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره ډیره همکاري وکړي. دریم بحث د منطقوي اجماع او د سیاسي اړیکو د ښه کېدو له لویو طرحو د ملګرو ملتونو پر ملاتړ متمرکز و. لا څرګنده نه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا به دغه کانفرنس کله او چیرې جوړیږي. تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غنی پارک کې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستيال سره په کتنه کې وړاندیز وکړ چې دغه سازمان د سیمې د عمده مسایلو په باب د ګډو تصامیمو او بحث لپاره یو کانفرنس راوبولي چې د سیمې هیوادونه یې برخوال وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال میروسلاف ینچا د جمعې په ورځ افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې وویل دغه سازمان به له افغانستان او افغانانو سره ژمن وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په اعلامیه کې د ینچا په حواله راغلي چې ویلي دي ملګري ملتونه تیار دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې پروسې ملاتړ وکړي. په هالند کې میشت پخوانی ډیپلومات او سیاسي تحلیلګر حبیب منګل وایي په جوړیدونکي منطقوي کانفرنس کې باید له پاکستان غوښتنه وسي چې په خپله خاوره کې د سختریزو وسلوالو د پناه ځایونو د له منځه وړلو اقدام وکړي.
د پاکستان څخه ملګری ملتونه وغواړي چې د طالبانو مرکزونه چې په افغانستان کې د توریستي حملې ترسره کوي له منځه یوسي. د کراتو کراتو غوښتنو سره سره پاکستان دا کار نه دی کړی. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د تروریزم په ضد ټول هغه قطعنامې چې پخوا تصویب شوي دي، هغه جملې نه په طور د مثال 1303 او 2255 د شورای امنیت قطعنامې په عمل کې پلي شي.
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال افغانستان ته د سفر پر مهال د ولسمشر او اجرایی رئیس ترڅنګ د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني له ځینو نورو دولتي چارواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نویو کمشنرانو او د ښځو له فعالانو سره هم کتلی دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره شخیدلی یو چې د افغان ځواکونو لیکو ته د شزینه پوځیانو د جس په اړه تاسو ته معلومات درکوي، خو مخکې تر هغې به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړو چې پر کومو موضوعاتو یې سرمقالې لیکلي دي او کوم موضوعات ورته مهم بریشي. اجمل تورمن دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په وړاندې د خبرګونونو او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نویو څرګندونو په تړاو یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا د متحدو ایالاتونو نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې افغانستان ته به نور عسكر ولېږي. سر مقاله لیکونکي لیکلي ټرمپ دغه شان ویلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه به سختوي او د دې لپاره یو جامع پلان ترلاسه لاندې دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې له افغان ځواکونو سره به د هغوی تر بسنې او د اړتیاو تر پوره کولو پورې مرستو ته زور ورکوي. د سرمخالي لیکوالي کې افغان حکومت ډاډه دی چې د امریکا د نوي حکومت مشرۍ به د ترهګرۍ ضد مبارزه نوي پړاو ته ننوځي او له افغانستان سره به یې مرستې تر پخوا ډېرې اغېزمنې وي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، د امریکایي چارواکو له دې اعلان سره چې افغانستان ته به یو نیم زر پوځیان استوي، اوس دا د برتانیې هم ورته اعلان کړی او وایي چې هم به افغانستان ته نور پوځونه واستوي او هم بل افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. په مطلب کې راغلي چې موږ بیرته کلونه کلونه شاته روان یو او کوم بنسټ چې له نن 14 کاله مخکې په بن کې کېښودل شو خښتې کږې وي. سرمقاله لیکونکي د دغو ځواکونو په ډېرېدو سره بیا ځلي په هیواد کې د جګړې د پراخېدلو له امله په اندېښنه کې دی. سرخط پلواکی ورسپانې بیا په خپل مطلب کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پاړه د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونې راخستي چې ویلې دي په سیمه کې ګواښونو ته په پام سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون لازمی او منطقي دی. په مطلب کې راغلی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د داعش ډلې پر ختمولو د ترامپ ټینګار د مسکو او واشنگتن ترمنځ د نږدېوالي او یو شان فکر د رامنځته کېدلو لامل ګرځېدلی دی. د مطلب لیکوال لیکي دا په داسې حال کې چې روسیې په خاطر دې په افغانستان کې د امریکا پر سیاستونو انتقاد کړی و.
د افغانستان دفاع وزارت یو نوی پروګرام اعلان کړی چې له مخې به یې په پوز کې 10% ښځې جلب شي. په وسلوال پوز کې د ښځو د جلب د پروګرام په اړه ملالی بشیر د دفاع وزارت لویان دولت وزیری سره مرکه کړې ده او په سر کې دغه پروګرام د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې ده. جنرال وزیری وویل
د وسلوال پوز د ټول تعداد څخه 10% کولې شي میرمنې راشي په وسلوال پوز کې دنده اجرا کړي. دوی کولی شي چې هم افسران بریدملان هم سرتیری ووسیږي، پیلوټان، نرس، ډاکټر او په ټولو سطحو کې دوی کولی شي په وسوال پوز کې دنده ترسره کړي. دا اوس موږ په اکاډمي ملي نظامي کې میرمنې لرو چې په تدریس بوختې دي، په اکاډمي د افسرانو کې د ځوانو افسرانو په اکاډمي کې میرمنې لرو چې په درس باندې بوختې دي. د ملالۍ ځانګړی ښوونځی چې د ښځو لپاره جوړ شوی دی پاره کې هم موږ ماسیلین لرو درس وی چې پراتنو کې کې په هغه هم افسران وی. سو مدامخ کې موږ یو سلو نه هتانه مېرمنې ترکی هیواد ته ولې غلې چالته د درس او تعلیم نو ورسته برته راغلي اوس په ملي اردو کې افسران دي. نو موږ دا اوس د مېرمنو لډالې نه جنرال، ډګروال، ډګرمن، افسران، بریدمنان، سرتیری، ډاکټران، نرسان او پیلوټانی په دې ټولو برخو کې موږ مېرمنې لرو او موږ هلي ځلې دادي چې مېرمنې په داوطلبه توګه وسلوال پوز ته راشي او دلته دنده ترسره کړي. دلته ورته ټولې اسانتیاوي په نظر کې نیول شوې دي. هغه جنکۍ خويندې چې دولسم سم نه خلاصې شوې وي او وسلوال پوز کې وظیفه ترسره کوي، د هغوی لپاره موږ زمينه برابره کړې ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې درس ووي. اوس موږ د دنیا پوهنتون سره قرارداد کړی دی، دا اوس نږدې 200 خویندې هلته درس وي. علاوه د معاش نه 15,000 افغانۍ د هغوی سره مرسته کېږي تر څو چې قلم او کتابچه او کاغذ او خپل ضروریات ورباندې رفع کړي.
جنرال صاحب، اوس مهال په وسلوال پوځ کې څومره ښځې دي، یعنی شمیر یې څومره دی؟
د 1500 څخه تعداد شمیر زیات دی اوس په وسلوال پوځ کې.
په دسمبر میاشت کې نیلوفر رحماني چې پیلوټ و لاړه په امریکا کې پناه واخیست او دی ویل چې د دې امنیت ته خطر په افغانستان کې. نو دغه ښځې نشته د پوځ غړي چې وغواړي د وسلوالو ځواکونو برخه شي، د هغوی امنیت په څنګه نیول کیږي؟
وسلوال پوځ چې څوک راځي او ستر افتخار ده چې خپل هیواد ته خدمت کوي، او وسلوال پوز کې چې څوک افسر کیږي او د دې لپاره نه راځي چې قرار په بستر کې ویده شي او آرام خوب وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خوست عام روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راکمولو لپاره د روغتیا په برخه کې د ښځینه قابله او نرسانو ګمارنې ته اړتیا ډېره ده. دوی په دې ولایت کې د روغتیاي زده کړو د مرکزونو څخه په ځانګړي ډول د لسکونو جنو او شزو فارغېدل یو ښه پرمختګ بولي او هیله لري چې د فارغو شویو قابله و پکمارنې سره به د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راشي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د جمعې په ورځ د روفیل روغتیایي مرکز څخه د یو شمېر قابله او د فراغت په مراسمو کې د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې په اطرافي سیمو کې د قابله او د ګمارنې اړتیا ډېره ده او دوی به د انجونې د عامې روغتیا وزارت د پالیسیو په رڼا کې په خصوصي او حکومتي کلینیکونو او روغتونونو کې په دندو وګماري.
په ټول افغانستان کې خصوصا په خوست ولایت کې چې یو سرحدي سیمه ده، د زنانه نرسانو او قابله ګانو شتون ته ضرورت ہے. زد خوص ولای دام روختیا د مسول په صفات ډیر خوشبینیم چې داسې زنانا نرسانو او قابلاو په پراغه سره به موږ وکولای شو چې په دې سرحدي ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه.
د یاد روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټ مشر ډاکټر سید عارف روفی وایي چې یاد مرکز دوه کاله وړاندې په فعالیت پیل کړی او دوی سږ کال په خپل اوله دوره کې یوازې څلورویشت نجونې د قابلګۍ د زده کړې فارغانې لري، خو د نرسنګ برخه یې درې کلنه ده او په راتلونکي کال کې به نرسان فارغانې هم ټولنې ته وړاندې کړي. د قابلګۍ د څانګې دوه تنې فارغانې وایي که په هر ځای کې ورته د خدمت زمینه برابره شي نو دوی به د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې لپاره ورشي.
نوم یې ثنا ده، د قابلګۍ څخه فارغه شوې یم. هوډه ما چې په آینده کې خپلو خویندو ته، خپلو میندو ته، خپلې نوو پیدا شویو ماشومانو ته خدمت وکړم. دوی ته ډېر ضرورت دی، د مور په برخه کې، د ماشوم په برخه کې.
نوم مې یاسمینه کاهل، زه د روفي روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ د پریغنی له جملې څخه یم. غواړم چې د خپلو میندو د پایښت لپاره او د د ټولنې د بچیانو لپاره کوم ځای زما لپاره مساعد وي. زه غواړم چې د خپلو هوګرانو میندو لپاره په هغه ځای کې خپل مسلک ته دوام ورکړم.
د خوست ولایتي شورا غړی نورشاه نورانی بیا د فارغانو غواړي چې د طبابت د مسلک تقدس او سپېڅلتوب ته پام وکړي او په روغتیایي خدمتونو کې د ځانونه له توپیرزو چلندونو لرې وساتي.
هیله ارزو غوښتنه مې د ولایتي شورا په استازیتوب له دغو خویندو نه دغه ده چې دوی عند الله او عند الرسول پرتلی مذهبی تبیزا، پرتلی قومی تبیزا، پرتلی کلیولی او سالیکو، پرتلی نور چلندونه دوی په خشان سره طبابت تر سره کی، په خشان سره خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د یادونه ورده په خوست کې په وروستیو کلونو کې د عام روغتیا وزارت په چوکاټ کې د نرسنګ او قابلګۍ د یو شمېر برنامو سربیره په خوست کې د احمد شاه ابدالي، روفي او حکیم تڼیوال د طبي زده کړو په نوم هم درې مرکزونه په فعالیت بوخت دي چې لسګون نجونې او هلکان پکې نیمه لوړې طبي زده کړې سرته رسوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې څلورویشت قابلې له یو روغتیایي مرکزه فارغې شوې دي. په ننګرهار کې د نیالګیو د کښېنولو بهیر اونۍ وروسته پیل شي. په دغه ولایت کې د نیالګیو د روزونکو ټولنې مسؤلان وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې ډول ډول میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي بوټي تولیدي شي چې پر نورو ولایتونو سربیره پاکستان ته هم صادروي. له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد راپور لري.
سره له دې چې په ننګرهار کې د نیالګیو د کښېنولو رسمي کمپاین لا نه دی پیل شوی، خو د دغه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه د نرسرۍ پارمونو مالکانو ډول ډول میوه لرونکي او زینتي بوټي د جلال آباد ښار بیسودو پله ته څیرمه د نرسرۍ پارمونو مارکیټ ته راوړي چې په نورو ولایتونو سربیره یې پاکستان هیواد ته هم صادروي. د بسم الله په نوم یو تن چې په کامې ولسوالۍ کې نرسري پارم لري او د خپل پارم نیلګي د جلال آباد ښار د نرسرۍ مارکیټ ته راوړي وایي چې د دوی تولید کړي میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي لګید افغانستان نورو ولایتونو ته وړل کیږي.
فعلاً قریه په کامه کې لرم چې هغه کینارن، مالټا، لیمو، نور زردالو، شفتالو، الوچا، بادام مختلف نیلګی می پکې تیار کړی دي. لکه دلته یو سور دی په پروشاتو کې پاتې دي پرچونی. اومده نیلګی چې زمونږ دی وس پیلن مزار ته زی، هرات ته زی، کندوز ته زی، خوست ته، غزنی ته، دې زین ته دې زی نیلګی زی او خنه تیجه ور کړی ده.
انجنیر حفیظ الله وحدتی چې د افغانستان په ختیځ کې د نیلګی روزونکو ټولنې غړی دی وای چې په خو بل پاکستان زخه میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو نیلګي واردېدل، خو اوس دوی د دې جوګه شوي چې پاکستان ته د خپلو نرسریو نیلګي صادر کړي.
په خو به د نیلګیو تولید کوونکي دلته پورې داران ډیر کم وو، نو موږ مجبوری دو چې پاکستان نه نیلګي وارد کړو. الله فضل دی چې اوس زموږ دغه د ننګرهار ټول پورې داران کوشش کوي، هلې ځلې کوي داسې نیلګي تولید کړي چې موږ خپل هیوادوالو ته برابر کړي. سږ کال موږ ډیر زیات نیلګي چې په ننګرهار تولید کړي یا په نور ولایتونو کې تولید کړي هغه هم پاکستان ته صادر کړه، او په خو به موږ د پاکستان نه واردول، اوس ان شاء الله پاکستان ته صادر وو.
د افغانستان په ختیځ زون کې د نیلګیو روزونکو ټولنې مسول رضوان الله ناصح وایي چې په تیرو څو کلونو کې چې دوی د سیتروسو د باغونو په جوړېدو پیل کړی ښه نتیجه یې ورکړې ده. دی په زمیندارو غږ کوي چې په خپلو ځمکو د سیتروسو باغونه جوړ کړي.
مونږ په خیوا، گوشتا، دریانور او په نورو مختلفو ولسوالیو کې تجارتي باغونه جوړ کړل، خصوصا په سیتروسو کې د لیمو څخه چې وزر لس او یوریکا لیمو او مایر لیمو او وزر یولس لیمو چې د یو جریب عاید د 3.5 لک د ولایت تر 4 لک په شاوخواو کې په باغدار ته ګټه ورسېده. په دې خاطر باغداران تشویق شو تر څو دغه نیلګي په مطمئن ډول واخلي او خپل تجارتي باغونه جوړ کړي.
سره له دې چې د نیلګیو د کینولو رسمي بهیر به په ننګرهار کې یو ونی وروسته پیلیږي، اوس هم د نرسری پارمونو مارکیټ ته خلک ورځي، میوه لرونکي، غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي اخلي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کرکټ بورډ چارواکي وایي د افغانستان د کرکټ راتلونکي ډیره روښانه ده. دوی په داسې حال کې دا تمه شي چې د افغانستان پرمختیايي لوبډلې پرون د زیمبابوې له الف ټیم څخه د کرکټ 500 واره مسابقه په 500 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ مسؤلان وایي هڅه کوي د کرکټ په ټیمونو کې ځوانو استعدادونو ته د غړیتوب چانس ورکړي. د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي څرګندونی د سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې.
دا افغانستان پرمختیايي لوبډله ده، خو د زیمبابوې الف لوبډله ده. په دې کې اکثر هغه نوي ځوانان دي چې په کورنی کرکټ کې ښه استعداد ښودلی وو او دوی دغه لوبډلې ته لار پیدا کړل، او بیا په زیمبابوې کې زیمبابوې ته ماته ورکول دا واقعا په ثبوت رسوي چې زموږ لوبډله یا زموږ ځوان استعداد دومره پیاوړی دی چې د هغه ټیمونو سرچاره د کرکټ د بینني شورا دایمي غړیتوب لري او هغو ته په خپل کور کې ماته ورکوي. نو د افغانستان د کرکټ راتلونکی زه ډېره ځلانده بولم، خو البته چې یو صحیح تخنیکي رهبري ورسره وي نور به ان شاء الله اولاد پرمختګ کوي.
د نورو مسابقو لپاره به څومره د بریا چانس د افغانستان ته مهیا وي؟
دا خو تاسو ته معلومه ده چې دوی 15 ورځنۍ سیالۍ لري. دغه لومړۍ سیالۍ ګټل هغه نفسي فشار پر مقابله لوبډله باندې اچي. نو لومړۍ سیالۍ د افغانستان پرمختیايي لوبډله وګټل او راتلونکو لوبو ته به هم آمادګي لري. اوس به زیمبابوې په دفاعي حالات کې حرکت کوي نر هغه څو پورې چې دوی یو لوبه ګټي. خو په حقیقت کې زموږ دغه بریا یا لوب ګټل یا دغه تمرینات دا د دې لپاره دی چې د 2019 کال روان نړیوال جام ته موږ څومره نوي استعدادونه پیدا کولای شو. هغه چې دغه ټیمونو سره لوبي وکړو موږ هغه استعدادونه په لاس راځي. هغه لوبغاړي چې په کور دننه کې ځان ثابت کړی دی همدغه په نړیوال میدانونو کې موځلیږي ان شاء الله ورځ د دوی د استعداد نه به ګټه اخیستل کیږي.
نور څومره ځوانانو ته تاسو چانس ورکړی چې د 3 کلونو ټیم ته لار پیدا کړي یا هم هغه ځوانان چې ځلیدلې ملي ټیم ته؟
تاسو ته معلومه ده په دې کې اکثر هغه نوي ځوانان دي چې د 9 کلونو ملي لوبډله کې هم لوبېدلي وو، بیا په ډومېسټیک یا کورني کرکټ کې ښه ځلېدلي وو. اکثر نوي ځوانان دي همداسې په ملي لوبډله کې 15 کسان هغه نوي ځوانان کړي دي چې هغه د دې نه مخکې د افغانستان په 9 کلونو ملي لوبډله کې لوبېدلي وو. نو د وخت په تیرېدو سره به ان شاء الله اولاد چې څومره نوي استعدادونه پیدا کیږي دوی به د خپل استعداد پر وړاندې ځان د لپاره لار خلاصي چې بل اخر د ملي لوبډله سره یو ځای شي او افغانستان یو داسې په استعدادونو ولاړ ملي لوبډله ولري. البته په 2019 کال کې هم داسې په 2023 پورې البته زه دومره پوهیږم چې د افغانستان را روان استعداد به دومره زیات وي چې د هرې ورځې د هرې میاشتې په تیرېدو سره به موږ کوشش د دې کوو چې څنګه ودی ته ځای پیدا کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
فتنه عثماني لیکي د ازادي رادیو ژغ په زابل کې سم ناوریدل کیږي. محمد ایوب هم لیکلی دی چې د ازادي رادیو خبرونې انعکاس کوي، خو دنه لیکلی چې لکم ځای او چیرته. غلام ولی د پخپل را سوال سمس کلی کی د مقور په ولسوالی کی چې موټر د کابل لوري را ځي نو په اوله پوسټه کې پولیس له موټرانو پیسې اخلي باید د مخونی ولشي. عبد الواحد مدقق لیکي پلوګر کې ډیره واوره شوی خلک ورته خوشاله دي. بنفشه وردک لیکي په میدان وردک کې شایسته واوره ووري. مریم سادات لیکي له ازادي راډیو مننه چې د افغانستان له حاله مو خبروي. محمد ایوب له کابل لیکي د امریکا فشار به پر پاکستان ډیر اغیز وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د ازادي راډیو سپورتي پروګرام می خوښته. او سنا سادات لیکي د میدان وردک نه چې د پیر صاحب پر ځای د ځینې کسانو نومونه یادوي چې هغوی وټاکل شي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صاحب څخه.
د کندهار چارواکي وایي هغه نښته چې د میوند او غورک ولسوالیو ترمنځ سیمه کې پیل شوې وه پای ته رسېدلې ده. د کرکټ بورډ چارواکي تمه لري چې افغانستان به له زیمبابوې څخه د کرکټ پاتې څلور مسابقې هم وګټي. د امریکا ولسمشر امر وکړ چې تر نامعلوم وخت پورې د امریکا ته د سوریې د مهاجرو مخه ونیول شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو مخ د ناتو ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر مرستیال پرون په واشنگټن کې په هغه مارش کې برخه واخیسته چې د جنین د سقط پر ضد رابلل شوی و. او د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو یو مشر د شپږ څلوېښت کلونو په عمر مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د خولي د بدبوي په اړه معلومات درکوي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به تر وخت مخکې وي که له روسیې څخه د بندیزونو د لرې کولو پر امکان خبرې وشي. ډونالډ ټرمپ یوې سلاکارې د ټرمپ تر خبرو مخکې ویلي وو پر دغسې یوه اقدام غور روان دی. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس په توګه له لوړې وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني خبرې وکړي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبري کوي چې په واشنگټن کې اوازې دي ټرمپ شایي له مسکو څخه ځینې بندیزونه لري کړي. دغه بندیزونه د اوکراین په چارو او د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په سیستم کې د مسکو د لاسوهنو د ادعاو له کبله د پخوانی ولسمشر باراک اوباما لخوا پر روسیې لګول سوي دي. ښاغلی ټرمپ پرون په یوه کانفرنس کې چې د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می هم پکې حاضر وه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ټلیفوني مکالمې په باب وویل. ما اوریدلی چې د ټلیفوني مکالمې تابعه سوې ده. وبګورو چې څه پیښیږي. د بندیزونو په تړاو به ووایم چې په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریتانیا له صدر اعظم تیریزا می سره تر خبرو وروسته په دې اړه په کانفرنس کې خبریالانو ته څرګندونې وکړې. پرون تر دې مخکې د ټرمپ سلاکار کیلین کانوی په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي وه پر مسکو د بندیزونو پر مسله غور روان دی. کانفرنس په وینا کې د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ وویل هیله من دی چې د روسیې له ولسمشر پوتین سره بهترینې اړیکې ولري. کله چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسیې خبره راځي زه د ښه بد یا متفاوت والی خبره نه کوم. زه دغه ښاغلی پیژنم هم نه، خو هیله من یم چې بهترینې اړیکې ورسره ولرم. دا ممکن دی او دا هم کېدای سي چې وې نه لرو. خو کنفرنس ته په وینا کې د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می متفاوته خبره وکړه. هغې وویل د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې بندیزونه باید پر روسیې تر هغو دوام پیدا کړي چې دغه هیواد د منسک موافقې په بشپړه توګه عملي کړي نه وي. د دې موافقو هدف د اوکراین په ختیځ کې په بشپړ ډول د شخړو ختمول دي. په دغه شخړو کې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشت راهیسې 9,055 کسان وژل شوي دي. تیریزا می وویل
As far as the UK is concerned on
کلی چې په اوکرين کې د روسیې د فعالیتونو په تړاو پر دغه هیواد د بندیزونو مسأله په بریتانیا پورې ارتباط پیدا کوي، موږ وضاحت ورکړی چې غواړو د مینسک موافقه په بشپړ ډول عملي شي. زموږ په باور دغه بندیزونه باید تر هغو دوام ولري چې د مینسک موافقه په مکمل ډول عملي شوي نه وي. موږ په دې باب په اروپایي ټولنه کې هم خپل استدلال ته ادامه ورکړې ده. خو بلخوا ځینو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو له دې ډلې جان مکین او راپورت مان ویلي د بندیزونو د لرې کېدو د تصمیم نیولو په صورت کې به هڅه وکړي پر روسیې د بندیزونو طرحه په قانون بدله کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده نن د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس څخه خبر له مخې ډونالډ ټرمپ نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره هم خبرې وکړي او په ټلیفون به د استرالیا له صدر اعظم مالکم ترانبل سره هم وغږیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پورا پویولو صبح جولا ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شي. خو وس روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام ناجسا په وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلامونه میومنه د ازادي راډیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیا سپیسه څرګر کولای کوم. دوستانو نن پروګرام د خلې بدبوی ته زنګړی شوی او په خبرونه کې د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زیر سره ملتیا کوي او ډاکټر صاحب یوسف زیر به تاسو ته د خلې د بدبوی په بیلابیل عواملو خبرې وکړي. ډاکټر صاحب ته لمړی خراغ لستوي.
مننه خوري ز خپل خپل نوبت تاسو ته او تاسو محترمو همکارانو ته او هغه کسان چې همدا اوس موږ غاوري خپل سلامونه او نیکی له تقدیم کوم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د اړوندې موضوع په اړه مې یو راپور هم چمتو کړی. د غراپور اورو بیا راګرځو خبرونه ته. تاسو هم بیا کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب یوسف زینا خپل پوښتنې مطرح کړئ. روغتي متخصصین وایي د خلې بدبوی ډیر لاملونه لري چې له هغوی څخه د هاضمي سیستم خرابوالی، د وینې شکر زیاتوالی او ځیګر ناروغي د یادولو وړ دي. د خلې بدبوی د ځینو ناروغیو سربیره غاښونو ته پاملرنه نه کول د خلې مختلفې ناروغۍ او د خلې وچوالي له امله هم رامنځته کیدی شي. ډاکټر محمد حنیف هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې د خلې د بدوی د منځوړلو لپاره د ورځې دوه ځلې باید غاښونه برس شي تر څو خلې کې پاتې غذایي مواد، باکتریا او منځتللې حجرې وینځل شي.
که چیرې یو شخص منظم برس ورځ کې دوه ځلې یا پاسته ډوډۍ نه خصوصا د شپې طرفه منظم خپل غاښونه برس نکي یا مسواک نکي د خلې بد بوی علامل ګرځي. هر فامیل، هر غړی د فامیل باید متوجه دي چې منظم باید خپل غاښ برس کړي او په زمين کې دوی باید په دې باندې اکتفا ونه کړي. دوی باید منظمان په کال کې یو دوه ځلې یا درې ځلې باید غاښ ډاکټر ته مراجعه وکړي. خپل غاښ باید دوی منظمان په منظم ډول سره چک کړي. او هغه عامل چې غاښ د غاښ ته خرابې دو او د بد بوی د خلې پیدا کېدل عامل ګرځي لکه نسوار، سګریټ، نور دخانیات نه باید باید دوی په کلکه ډډه وکړي.
ډاکټر هاشمی وایي د دې ترڅنګ د خلې وچوالی، د عمر پوخوالی، د مصنوعي غاښونو لوګه او ځینې نورې ستونزې هم د خلې د بدوی مهم لاملونه دي. خو څه باید وکړو چې د خلې له بدوی ځان وساتو؟ ډاکټر محمد حنیف هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اول خو لکه چې څنګه ما مخکې اشاره وکړه باید منظم دوی خپل غاښونه باید برس کړي او منظم ډول باید دوه درې ځلې باید په کال کې دوی د غاښ متخصص ته مراجعه وکړي تر څو چې غاښونه چک شي. دخانیات، سګریټ، تمباکو، نسوار په صورت عموم باید ډډه وکړي دو دخانیاتونه د خولې بد بوی به هم د منځه لاړ شي. د دې نه به مخنیوی او وقایه وشي.
د یو شمېر روغتي متخصصینو په وینا په میده کې د ایچ پای لوري په نوم د یو ډول میکروب پیدا کېدل هم میده میکروبیه کوي او په پایله کې د خولي بدبوي رامنځته کیږي. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري او په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زیر سره ملتیا کوي او تاسو ته د خولي د بدبوي په عواملو غږیږي. ډاکټر صاحب یوسف زیر د خبرونه په سر کې کومه ته معلومات راکړي چې د خولي د بدبوي مهم عوامل څه دي؟
محترم خوري دا دوام دا علت یا عوامل لري، یو سیستمیک ده او یو بلی موضوعی یا لوکال ده. په موضوعی کې هغه غاښونه چې توروالی ولري یا کریس ولري، د اوری التهاب، د ژبې التهاب چې تقریبا 30% د ژبې التهاب د وجې نه پیدا کیږي، نور هغه غاښونه چې پوخ لري او پوخونه سوری سوی مصنوعي غاښونه په مجموع کې استوماتیت یا د خولې هغه التهابات، دا ټول کیدای شي چې عامل دی د بدبوی سي. او بل د ستوني درد، د غوږو درد او نور د فرانجایټس چې موږ ورته وایو، نور د تنفسي سیستم امراض چې هغه کې تومورونه راځي، د معده مشکلات یا امراض، د بدبوی امراض او د کبد کبدی امراض کې هم کیدای شي چې دا مشکلات پیدا شي.
دا اوس توخی صاحب په لیکه کې د پښتنه اخلو. توخی صاحب مهرباني وکړئ.
مننه مې ټول خلکو مخکې ته او ستاسو محترم مېلمانه او ټول اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم.
ډېر مننه، مهرباني.
ورسته د موضوع په هکله موږ دونه ویلای شو له محترم ډاکټر صاحب څخه چې د داخلي تاپونیا بدبوي امیلو تاسو بیان کو، ابل ډاکټر صاحب هم بیان کو، تاسو هم بیان کو. خو کله کله دا چې پیښیږي چې د مصطفی غاښونو کې پیدا شوي دي، کله چې د سړي عمر ولول وخت ورسیږي، یعنی پنځه کلنې شپې کلنې ته ورسیږي، دا غاښونه متي ریپوکس پیدا کیږي. خو هغه بیا داسې هم کیږي چې سړی ډک کې یا پور شوي دي، د دغه په هکله کوم معلومات راکړي؟ ول کوم څه دا معلومات راکې چې څه ډول خواړه موږ وخورو، هغه موږ د خلی د بدوی د منځورولو لپاره مفید تمه آیا لکه مسوار او دخانیات دا خو بالکل ممنوع دي؟ نو دا په خوراکي او غذایی رژیم مفتدا سره اوسي چې کوم شیانو کې دا چې مواد موجود دي چې موږ د خلی بدوی ورکړي.
تاسو غاښونه کا چیرې توروالی ولري یا هغه پوخونه چې سوری وي، هغه باید تاسو غاښونه باید تداوی کړئ او هغه پوخونه باید وباسئ، له سره بل پوخ جوړ کړئ. یعنی هماغه علت یا عمده هغه اساسي علت باید ورک شي، غیر د دې نه نور لاره نه لري. بل دا چې تاسو وایئ چې خوراکي مواد، هغه خوراکي مواد چې تاسو ته ګټه کوي لکه نانا ورته وایي، گشنیز، داشن، دا ښه ده. یعنی یو 100% بدبوی ورکوي. خو تاسو کولی شئ چې د ورځې دوه وارې یا درې وارې غاښونه ومینځئ او دغه سولوشنو څخه استفاده وکړئ، ماوتواشو څخه استفاده وکړئ. که هیڅ نه وي په کور کې زمچکه پیدا شي، یو قاشوغه له دې نه چې میده وي او یو ګیلاس ګرم اوبو کې واچوي، د ورځې دوه درې وارې کنګال کوي، دا کیدای شي چې هغه انتیسپټیک ده او دغه تاسو د بدبوی د خولې بدبوی ورکوي.
بل اوریدونکي ته ځو، مهرباني وکړئ له غزنی نه کوم اوریدونکي په لیکه کې دی؟
ډاکټر صاحب خو هر ګرامي احترامات مو را قبول کړئ. یک پرسش بسیار ساده و عام داشتم که همی کریم های دندانی که در بازارها فروخته میشه، آیا ای به صورت کل صحی و طبی هستند و یا این مورد اگر دکتر صاحب تکلیف نشه معلومات بکنید ممنون.
برادر محترم، از کریم های دندان شما استفاده بکنن که در ترکیبش فول رایت باشه. در غیر از او کریم های در بازار کریما به اقسام مختلف پیدا میشه، ولی بهترین کریم اونمون کریما است که در ترکیبش فیصدی بالاتر فلورایت داشته باشه که او از پوسیدگی دندان جلوگیری میکنه.
لخوست نه بلوریدون که میره بانی اوکی
از اما پستم و دکتر سیفت حداده چی آیا
کوم وخت زیات غاښونه بدبوی کی د کوم کریمونو استفاده وشي او بل افستنه مداد د کوم وخت غاښونه درد کی د کوم ټابلیټ نه استفاده وشي.
محترم ورور کله چې تاسو غاښونه کا توروالی ولري خو دا باید تداوی شي. علت هم دا چې توروالی لري خامخه او بلک چیرې تاسو د غاښ درد تاسو پیدا کیږي نو خو خدا دا چې تاسو ډاکټر ته ورسې یو کلینیک د غاښو کلینیک ته ورسې چې هغه معاینه کی وګوري چې کوم غاښ کې مشکل شته که نشته او له اضافه دواګان نه پرهیز وکړي او که چیرې کلینیک تاسو نه لري وي نو یو پراسامول واخلې کفایت کوي.
عبدالقادر خان له کندهار نه پلیکه کې دی مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب ته کوم دا پوښتنه ده چې زما خپل غاښونه ډېر زیات درد کوي وایې علت
درد دې څه څنګه ضروره درد څه سره کوي خوږه شیان سره درد کوي که یخ اوبو سره درد کوي یا ګرم اوبو سره چای سره درد کوي پرسوب لري نه لري
کوم مشکل دې هم درد کوي او که څه شی وي هم درد کوي یا پرسوب نه لري روغ دي واښونه په ټول ځان کې یو غاز سره زخمي
غاخ چې په غاخ لګیږي درد کوي د خوراک په وخت کې محترم ورو تاسو د غاخ درد ډیر مشکلات لري تاسو باید ایکسری وکړئ او غاخو کلینیک ته لاړ شئ. التهاب د اعصاب تر رسیدلې نو تقریبا یو اعلی تر رسیدلې چې موږ ورته پولپیت وایو یعنی کله چې د غاخ درد تر اعصاب پورې ورسی تر اعصاب د غاخ پورې ورسی کې په دغه حالت کې باید ایکس ری واخیستل شي او هغه جزئي تداوی باید وسی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
دا ما کور ولا تمی غفنی کی کنه دا خو دې چې معمولی بدبوی لکه په پر لک شان پیدا کړی دې تر کوم د وې چې دا غره کوم د وې ورته کوم او کریمم دې کنه برسو مې مگر لګ لګ و دا خو خلې لګ بوی پیدا کړی.
څومره مودې کیږي تاسو غاخ یې خای په خونه جوړ کړی څومره مودې کیږي؟
تاسو تقریبا د څو خې چې او کال پوره شو.
سورای سایو خونه ده؟
نه نه سورای سایو نه ده.
غزایم
ښه انا غند شوینه به خي خراب شوینه ده خو مګر انداره چې بي پیدا کړی
دا غخونه دا پخونه صحیح نسب شوینه ده او خامخه غذایی مواد التزی نو هغه تجزیه یا میتابولیزم د میکروبونه الته یا د بکتری او میتابولیزم الته صورت مومي نو ځکه چې ځکه بدبوی پیدا کیږي. تاسو کولای شئ چې د هایدروجن پروکسایډ نه واخلئ هغه یو سر پوخ بیا یو ګلاس اوبو کې واچوئ په ګرمو اوبه بیا کنګال کی د ورځې دوه درې وارې کنګال کی بوی ختمیږي خو اساسي تدابیر هم دا ده چې هغه پوخونه وباسئ یا یو ورې لاړ شئ غاښو کلینیک ته چې هغه وګوري معاینه یې کړي چې کوم غاښ سوری نه وي یا کوم منفس پیدا شوی نه وي چې هغه باید بند شي.
وطن دوست ل فریاب نه مهرباني وکړئ.
سلامونه علي کې هلي او ډاکټر صاحب ته هم درنګ پرشن خو ته سلام نه وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
ما یو ورور دی چې دا یو خواجه می راکونه یا لګبالو دردم کوي یو سړه هوا او دا سودا هوا د دواره بس لګي کده په تاسو یې تر کړه کړه
تنه یو خوا سره درد کوي
یا کیسرم کوي او تودي سره کوي دواره بس لګي
تنه ورو تاسو باید اکسری دغه خونی سي او یو متخصص ډاکټر سي ته ورسي چې دغه هغه جزري تداوی یا اسب استلکیږي بیرته دکیږي ان شاء الله تداوی هم داده.
نو په تاسو زبرخ مړی کې وجه نو سي باندې دې څه زیات درد دي او د تورواله مې کار د زنه غاسو او د توغه مخشري دي دا و مخشري درد نو سره درد نه دوت اوسه دونه بعد چې د درد زه بازارم نو د ډاکټر ته څنګه پښتنه
څو ورځې کېږي چې غاښونه دې درد کوي؟
ډاکټر صاحب کې دې غاښونه مې درد کوي ګولې مې خوړلې نو هغه ګډا دا درد سر کوي چې ګولې هغه کله چې هغه ګولې دې لاس باندې په بکات کې اوسه کوم درد کوي چې نو ما ګرم سم درد کوي چې رو غاښونه دې نو درد کوي ډېر وخت سره پر درد کوي یو ډاکټر توارل هغه ځنه زړه د غاښو چې هغه ګولې دا هم سره وکړي.
د شپې درد هم لري؟
او ولا وستې دا و په دې دا کوم وخت سي دي چې بر درته او زار چې بر درته دا وخت بر درته
درد دوام څومره درور څو دقیقې درد کوي دوامي
غاخونه
خود دست نده چه توروال خونه لری بخی کنه؟
یا توروال نسته
خواه پرسو بخونه ده که؟
یا پرسو بمنه
و باشه نده خستی انشالله زواب بادر کنه. محترم رو تاسو یا کلینیک تا ورسه یا شفخانه تا ورسه چهل تا ده اکسیری امکانات داشاین ولری اکسیری وکه او ده طول غاخونه اکسونی سه مجموع که انشالله بیاد تشخیصی که چی چه مشکل ده 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 غاخونو توروال استا کنستا او که دهشی ده غاخونو ده عصب التهابی چه اغام تداوی که گی ده تشویش وار خبر نستا نشال تداوی که گی.
دغلته د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې هم ډیر اوریدونکو خپلې پوښتنې مطرح کړي، خو اکثر وی ویلي چې د خولې د بدبوی د مخنیوي د لپاره باید څه وشي. یو اوریدونکو هم اخلو، اسد الله خان له پکتیا نه بیا به راځو دې پوښتنې ته.
سلامونه او ختم شي پاک ختم
محترم ورور تاسو چې دا ټول غاخونه له لاسه ورکړئ نو دغه دوه غاخه نور مو باسئ، اوسو مو د صبر وکئ، بیا په قراره ځان ته یو کلینیک د غاخو کلینیک ته ورسئ چې نوی غاخونه درته جوړ کړي.
رزو دیتا چه اوریدون که ویلی چه ده خلی ده بدبویه ده مخنیوی ده پاره باید سوشی؟
گران خوری اول خو باید افضل سه هم مراد چه چه ده اساسی تکایم داده. هر کسان چه ده خلی بدبویی لری تاسو که او گوره خامخا افضل سه هم مراده ای داخل نو پا یا مسواک یا برس پا ورز که دو یا دری واری خامخا دوی باید استفاده وکی. د غاخو له تار نه یا جنرال فلوس ورته وای له دې نه باید استفاده وکړي. او هغه موت واشونه چې بازار کې یا دواخانو کې پیدا کیږي، هایدروجن پروکساید وي که بل کلورکسیدین وي چې ښه دوای کلورکسیدین ده، له دې نه باید استفاده وکړي کنګال کې خوله. او اساسي علت باید پیدا سي که چیرې دا د غاخ توروالي د وجې نه باید هغه تداوي سي، که د ژبې د التهاب له وجې نه وي هغه باید تداوي سي. او هم د ورځې دوه یا درې واره کله چې غاښونه دی برسوي باید هغه سطح د ژبې سطح هغه هم باید پاک په برس باندې باید پاک کریم سره. او که چیرې مصنوعي پروتیز لري هغه باید ومینځل سي پاک سي. که چیرې پوښونه سوری سوی وي یعنی کوم غاښ که پوښ ولري هغې باید ایسته کړي بل پوښ جوړ کړي. که چیرې د ستوني درد ولري یعنی عامل د ستوني درد وي یا د پوزې درد وي د پوزې بندې شوده د ساینسونو مشکلات وي دا باید د انټي متخصص سره باید خبرې وسي، هغوی ته باید مراجعه وسي. که چیرې په معده کې مشکل ولري یا تخریش ولري یا اچ پایلوري پازیټیو وي هغه باید تداوي سي. که چیرې د بدودو درد ولري یا د بدودو تکلیف ولري هغه هم باید د ایرولوژي بخش ته لاړ سي او د یو ایرولوژیست متخصص سره مشوره وسي او تداوي سي. که چیرې کبدي امراض ولري لکه هپاتایت بي او سي یا نور سیروز چې پاسته کب مخ ته لاړ سي سیروز هم جوړي نو هماغه متخصص ته باید مراجعه وکړي او دغه اساسي علت باید ورک سي. په حقیقت کې دا یو عرض ده یعنی یو مریض ده چې د معدې تکلیف لري د معدې د تکلیف له وجې نه دا د خولې بدبوی ورته پیدا کیږي یا غاښونه یې کریس لري یا توروالی لري د هغې د وجې نه کیدای شي چې دغه یو مشکل ورته پیدا سي. نو اساسي علت باید تداوي سي چې دغه مشکل حل سي.
بله، کورني درمل کارول ځینې خلک نه استعمالوي ځینې ګشنیس، دا څومره رول لري د خولې د بدبوی په لمنځه وړلو کې؟
دغه کورنی درملونه څه چې دا که چیرې یو وجه د ورې درد وي یا التهاب وي موږ کولی شو چې زمچ نه استفاده وکړو چې هغه یو قاشوغه په یو ګیلاس اوبو کې اچول کیږي، بعد له هغې نه د ورځې دوه یا درې وارې کنګل کیږي چې هغه یو انټیسپټیک هم ده او د درد تاثیرات هم لري د التهاب ضد تاثیرات هم لري. یا مثلا کولی سو چیو گلاس کی یا نیمه گلاس کی گرمو بو کی لیمون استفاده کو یا لیمو واچو نیم قشق مالګه واچو کچری بیا هم سبب همغه دوره درد بی یا التهاب بی دا کیدای شي چې دوره دوا دریور کنګال کی تدوی سي او بل دا ادیرو کی پیدا کیږي دا بوټی دی دا هم چې په بازار کې استا جیلونه استا کریمونه استا د دینه مقابله سوچ استفاده وو د خلی د بد بوې درې ډول دی یو حقیقی دا او بل کاذب دا او بل اقی هماغه دا چې یو علت موجود ده یا توروالی د غاښ ده یا التهاب د اورې ده یا التهاب د ژبې ده یا سیستمیک سببونه دي خو کاذب هماغه دا چې مریض احساس کوي چې زه همدغه د خولې د بدبویي لرم الان چې نه لري او دا یو روی تکلیف هم ده او درېیم دا ده چې اغل دغه بدوی نه داریږي هغه دی وجه نه ده چې دا پخوانه دلوده مثلا پخوانه دا توروال دغه خط لود تداوی سوی اوس مریض داریږي لدینه نو هغه کسان چې عصبي مشکلات لري باید د عصبي متخصصون سره مشوره وکي او بعد لاغینه خپل د خولې د افزوسه مرات جدا مد نظر اوسه
درد نه نن بیا شیر تپنا را وړې هارون له درد نه نن بیا شیر تپنا را وړې ژړان د تو